سلامونه ورځ مو په خیر وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې دي. تاسو ازادي راډیو نه زمونږ غږبري پام کوي د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزي نن د ډسمبر 28 پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د دوه کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 22 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړ، که څه هم دا طالبانو د بندیز له کورنیو بهرنیو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو خپله پرېکړه بېرته لا تر اوسه نه ده اخیستې. ترکی چارواکی وای شپیته غیر قانونی افغان کډوال یې نیولې دي. د ترکیې ین ټی وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغه کډوالو په ترکیې کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلودل. د تلویزیون د راپور پر بنسټ د دې کډوالو لړل یو ویشتنه یې افغانستان ته ریپورت شوې دي. بل پلو ترکی چارواکی بیا وایي درې کسان د انساني قاچاق په تور نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلې دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 300,000 افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې ژوند کوي. ترکیه چې اروپا د رسیدو پر لار پروت هیواد دی، ډیر کله پکې د افغان کډوالو د نیولو سربیره د دغو کډوالو د تښتول کېدلو او وژل کېدلو راپورونه هم ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وختیده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې نن سهار وختي 10 وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوه امنیتي پوستې برید وکړ چې نښتې یې 2 ساعته دوام درلوده. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران خان پر پلوۍ د تیر کال په خونړیو لاریونونو کې 25 تورنو کسانو ته سزا اورول کیږي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د می په پیښو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کېدلو کې تورن دي. په بیان کې دا هم راغلي دي چې دغه کسانو ته له 2 تر 10 کلونو د بند سزا ورکول کیږي. د جرمنی په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکست د موټر د برابرولو په پیخه کې 15 تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت ورځپاڼې نن شنبه دا تازه شمیرې خپرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیره 2 تنه ښودلې و، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نه ویلي. د چارواکو په خبره تېره شپه یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر یې د کریسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله دا. اسرائیلو پاوز وایي له یمن څخه توغول شوي توغندي پر تلبیب لګېدلې دي. دا پاوز په خبره د توغندیو د لګېدو له کبله په سیمه کې د ماتو شیشو په وجه 16 کسان ټپیان شوي دي. پاوز وړاندې ویلي 14 نور کسان هغه مهال ټپیان شول چې د خطر زنګ له اورېدو وروسته یې هڅې کولې په امن ځایونو کې پټ شي. د اسرائیلو د پاوز په خبره دا برید نن سهار وختي شوی دی. دا 2 بریدونه وروسته له هغه دي چې د اسرائیلو پاوز د یمن پر پلازمینه سانعا او حدیده ساحلي ښارونو کې چې د حوثي یاغیانو په واک دي هوایي بریدونه ترسره کړل. زه فرشته صاحک مو په دې خبري مجله کې هرکلی کوم. د خبرونه کې پاده راپورونه په لړ کې را سره واوري چې افغان انجونې یو ځل بیا د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بند دي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ ته پانتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو.
د تقاعد په برخه کې د طالبانو د مشر لخوانن یو فرمان صادر شوی دی چې په دې اړه ځینې سیاسي شنونکي نیوکې لري.
دلی او خوانه د دولتي اداراتو د سرګردانۍ باعث ګرځي، له بلې خوانه د دغه متقاعدینو چې اکثرا سپینګیری دي د دوی د سرګردانۍ سبب ګرځي.
د دې راپورونو ترڅنګ د خوست ولایت نه هم یو سپورتي راپور لرو چې په خوست کې د یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنت نه د ځوانانو هرکلی به واوري.
نو سلو بجو کوم دونم سبب خوښ کې ډیر پرمختګ مندلای دا نو دې په خاطر چې د ځوانون یواله سره امید نشئ ته کو نه دی نور بدبختی نه دې په خاطر چې و منظمه سلیمه بوختیار منځ ته شي وینم.
د کورنۍ راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم شته. خبرونه پای پورې را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو بیا هم هر کله کوم پیل کو د دې ورځې پر راپورونو. سربور خارکو گاونډي پاکستان ته د خیبر پختونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوسټ په برید کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وختیده. په دې اړه د مشال رادیو زمونږ تکړه همکار احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې دی. نور حال بل دینه وورو.
ډیر مننه. تیر شپه چې یعنی نیټه ورسته و د شپې 2 بجې د جنوبی وزیرستان بر جنوبی وزیرستان په خوا جنوبی وزیرستان یو ولسوالی و خو لتیر څبان دی او کال رئیس د دوی ولسوالی سوي د کوزا بر جنوبی وزیرستان نو د بر جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې ناڅرګند وسلوالو هلته د پوز پر یو امنیتی پوسټه باندې بریټ کړی دی. تیر شپه 2 بجې دا بریټ څبان دی 2 ساعت دوام وکړ چې په پایله کې شپارس امنیتی سرتیری وجل سوی دی او اته نور ژوبل دی. د پولیسو د هغه ځای یو چارواکي د ازادي رادیو مشال څنګه ته تایید کړل چې دغه وسوال بریټ سوی دی خو په دې اړه نور معلومات شریک نه کړل چې آیا وسلوالو ته هم څه ډول مرګ ژوبله وشته ده او کنه. او تر اوسه پورې د دې برید مسولیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د پاکستان په یو شمیر سیمو کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه ډیر سوي دي چې زیاتره وخت امنیتي سرتیرو او پولیسو ته پکې مرګ ژوبله وړي.
ډیره زیاته مننه. د راپورونو پر بنسټ څو وخت مخکې په همدغه جنوبي وزیرستان کې د مشرانو یا د قبایلو لخوا یوه جرګه هم شوې وه د امنیت د تامین لپاره. دغه سي جرګې به څومره رول ولوبوي د امنیت په تامین کې بلکه په دغه سیمو کې او څنګه چې راپورونو کې ښودل کیږي په وزیرستان کې پښتونخوا کې په پټوله کې وضعیت امنیتي وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. آیا دغه جرګې به یو مثبت رول ولري په د امنیت په تامین کې؟
په خیبر پښتونخوا کې او په ځنګړې توګه د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې لڅ باندې دوه کلونو راهیسې د نامنی پیښې ډیرې سوي دي او د دوغو پیښو د مخنیوي لپاره ځای خلکو په وار وار لاریونونه کړی دي، پرلتونه وهل دي، جرګې کړی دي. لکه تاسو چې یادونه وکړله پرون په جنوبی وزیرستان کې هم د مسجد قام یو جرګه کړې و. هغه د غشتنه کوله د امنیتي ځواکونو څخه چې یو خو د هلته امنیت ټینګي او بل د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په پلمه دي د دوی کورونه نه پنښه کوي، ځکه چې دوی دا ګیله درلوده چې کله دوی د وسلوالو خلاف عملیات کوي نو یو شمیر ځای وګړي ونیسي، بې ګناه وګړي ونیسي، هغه ځوروي او هغه بندیانوي او پر دې سربیره د دوی پر کورونو باندې په توپونو باندې بریدونه کوي یا هم د هوان مرمۍ ور باندې وروي. نو دغه جرګه کړي او پرون دغه جرګه له امنیتي ځواکونو سره وسو او دوی دا وویل چې امنیتي ځواکونو یا چارواکو دې ته دا باور ورکړ چې لدې ورسته به د ولسی کورونو د ولسی وګړو کورونو نه په نقشه کې تر دې وړاندې هم تقریبا یو اونۍ وړاندې هم دا ډول جرګه سوي و. خو دا جرګې په وار وار کې لکه ما چې څنګه یادونه وکړله او دا د جرګې خلک دا وایي چې پوز یا امنیتي چارواکي له دوی سره ژمنه وکړي چې بیا به دوی د ولسی خلکو کورونه نه پنښه کوي او امنیت به ټینګوي. خو پر هغه سربیره بیا هم د نامنی پیښ رامنځته کیږي او د پاکستان د کورنیو چار وزارت یو اونۍ وړاندې یو راپور خپور کړی او په هغه کې دا ویلي دي چې په پاکستان کې سږ کال 1500 د ترګری پیښ سوي دي او په دې کې شاوخوا 940 کسان وژل سوي دي په دالمړی ولسمیاشت کې د روان کال، چې په دې کې امنیتي سرتیری عام وګړي او پولیس هم شامل دي. او بل خوا دوی دا ویلي دي چې په دغه لمړی ولسمیاشت کې شاوخوا 350 وسلوال هم وژل سوي دي. نو د دواړو خواو څخه عملیات تیز دي او د پاکستان پوز ویلي دي چې دی او ستن هر ورځ 130 عملیات تر سره کوي د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې. خو بلخوا د پاکستان په ځنګړ ټوک د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ هم دغه ډول د ترګری یا وسلوالی پیښم رامنځته کیږي.
ډیره زیاته مننه احمد شاه زمی زموږ د مشال څنګه همکار وو چې د وروستۍ پیښې په اړه تازه جزئیات را سره شریک کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو مشر د تقاعد په برخه کې نن یو نوی فرمان خپور کړ چې د دې فرمان له مخې د جمهوریت نظام او له هغه وروسته مامورین د تقاعد اخیستو مستحق ګڼل شوی دي. خو د تیر نظام مامورین باید یو لړ قانوني مراحل ترسره کړي. د حقوق او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانگزي سره په دې اړه احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی کې ترې پوښتلې دي چې د فرمان له مخې له متقاعدینو غوښتنه شوې چې محکمې ته راشي، نو که چیرته شاوخوا یو لک او بیا زر متقاعدین محکمو ته ورزي بیروبار او جنجالونه به پسې لا زیات شي. پوهان ستانگزي په ځواب کې دا ویلي:
په یو متنازع فیهی مسئله باندې دعوا کیدای سي چې مثلا یو طرف ته حق دالري او بل طرف ترې انکار لري، نو په دې اساس د متقاعدینو حقوق به حساب دي اسناد وجود لري. اصلا ضرورت دغه محکمې ته نه لیدل کیږي چې داسې یو محکمه رامنځته شي. محکمه خو هغه وخت کې وجود لري یا رامنځته کیږي چې یوه قضیه د حل لار ونه لري. دا ډیر واضح خبره ده چې د حل لار وجود لري او اسناد وجود لري او د خلکو حق ثابت ده د متقاعدین. دا له یو خوا نه د دولتي اداراتو د سرګردانۍ باعث ګرځي، له بلې خوا نه د دغه متقاعدینو چې اکثرا سپینګیری دي د دوی د سرګردانۍ سبب ګرځي. ډیر به زمانګیره پروسه وي د یو عادلانه محکمې یو د خصوصیاتونه یا د یو عادلانه حکومتي سیستم یا قضایي سیستم یو د خصوصیاتونه دا ده چې هر څومره څه کولی شي پروسیجرونه باید لنډ کړي، ساده یې کړي.
د طالبانو د مشر د فرمان په شپږمه ماده کې راغلی دی چې د لومړۍ دوهمې درېمې او څلورمې مادې درج شوي احکام د هغو متقاعدینو په اړه دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تقاعد شوي وو. په دې حساب دوی دا راورسته کسان چې تقاعد شوي دي په تیرو دریو کلونو کې، څه باندې دریو کلونو کې، دا له پخوانیو بیلوي او کې بیلوي، نو دوی ته ولې امتیاز قائل شوي دي؟
ګورې کدي فرمان د دقت کوي درې کټګوري د مامورین برحاله مامورین، هغه چې د طالبانو په حکومت په دوران کې متقاعدین شوي دي او هغه چې په مخکنیو حکومتونو کې متقاعدین شوي دي. درې کټګوري ویش. اوله کټګوري یعنی کله چې فرمان دی سږ کال د حمل په میاشت کې صادر شوی دی ملا حبت الله لخوا، دغه کسان نور د تقاعد مستحق نه دي. یعنی که مثلا یو کس سبا د تقاعد کوي دا مستحق نه دی، فرمان له متن نه داسې مفهوم اخیستل کېږي. دغه دوم کټګوري خلک یعنی هغه کسان چې د طالبان په واکمنۍ کې متقاعدین شوي دي، دوی ته اشاره کړې ده اما دوی ته د استمرار حالت نه ده ورکړی. څل دې نو روسه چار څوک تقاعد کوي دغه حقوق نه یاله دغه حالت نه استفاده کولی شي. دا فرمان کې دی راغلی مانا دا ده لبنه خانه د طالبانو مشر د عمل په میاس کې فرمان ورکړ چې تقریبا تقاعد سیستم وځند او نور له متقاعد د مامورینو نه تقاعد په نامه پیسې نه وځ کی. مانا دا ده دا ختم ده. اګه دا فرمان مخکره فرمان نه نکسي نو ولې د سیسیوی دی. مانا دا ده چې یو ډول تبعیض لیدل کیږي. یعنی هغه کسان چې پخوانی حکومتونو کې کار کړی هغوی ته په تبعیضي چلندو سره سوی دي متقاعدینو ته، او هغه کسان چې په اصطلاح یې دوی په حکومت کې کار کړی هغوی د دوی له نظره تسکیه شوي عناصر دي او دوی بیا مستحق ګڼل کیږي.
وبخشي خلاغو کسانو سره تبعیضي چلند شوی دی چې تر دې وروسته له تقاعده مستثنا شوی دی او تقاعد باید ورنکړل شي.
طبیعتاً ولی حتی که دغه سه کال د دوی د معاشاتو نه تقاعد نه وځه سوي، دوی په مخکې کلونو کې د دوی د معاشاتو نه تقاعد وځه سوی ده، هغه دوی مستحق کیږي. په هر صورت یو اساسي حق چې هغه د کار د حقوقو له تبعاتو نه شمېرل کیږي هم د افغانستان د پخوانیو قوانینو له مخې او هم د نړیوالو موازین او د کار د کنوانسیونو له مخې چې هغه د تقاعد حقوق ده. متاسفانه چې په افغانستان کې
پوهان نصر الله ستانگزی د پانتون د سیاسي علوم او استاد وو چې د متقاعدینو پر حقوق او د نوی فرمان پر د طالبانو د مشر هیبت الله لخوا د نوی فرمان پاړه غږیده. طالبانو وخت تربیه در رسیدو وروسته پر مختلفو برخو کې خورا زیات فرمانونه صادر کړی دي چې په ډیره کې د ښځو او نجونو د تعلیم او د کار د محدودیتولو په برخه کې دوی ډیر فرمانونه صادر کړی دي. په همدې اړه د امریکا د بهرنی او چارو وزیر او د افغان خزو انجونو بشری حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړی استاد په افغانستان کې بیا د خزو پر ون ډے ټینګار کړی دی او له طالبانو یو غوښتي چې سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. انټونیو بلنکن او رینا میری په خپل اکسپانو کې په بیلا بیلو بیانونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو او د خزو پر کار بندیز غندلی او ویلی دی چې افغان خزی انجونو د یو باثباته سولیز او سوکال افغانستان لپاره مهمه ونډه لري. فیروزی عزیزی په همدې اړه راپور چمتو کړی، وای وری بیرته راګرځو خبرونه ته.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلنکن پرون جمعه د ډسمبر 6مه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په ټولنیز ون کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته سولیز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلنکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکام شي، په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به آن له افغانستانه ری هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا میری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي، طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومي کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ شي. د طالبانو حکومت د 2020 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې او له کار راګرځول سوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل،
د وخت طالبان راغلي دي، په وام سمستر کې وم، تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ پوهنتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګېږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش شي، افغان نجونې بیرته ووهل شي، تر کله به موږ تعلیم نه کوو، تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 به ماشم.
ما د جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه را کوله، په مخې تنخواه به میزان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له غذای وتلی، مشپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده، د برق او اوبو بل راځي، کاغه ورکوم، ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وخت ترلاسه کول وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولس د کریسمس پر یو مارکیټ بریټ په سخت ټکو غندلې او ویلې دي چې له بریټ کونکي سره به قانوني برخورد وشي. شولس د خبرې نن شنبې د پیکي لزای د کتنې پر مهال کړې دي. پرون مخم یو موټر چلونکي د جرمني په ماګدیبورګ ښار کې د کریسمس پر یو بازار بریټ وکړ چې تر 200 تنو زیات کسان پکې ټپیان شوي او 15 تنه نور پکې وژل شوي دي. نور حال فريدي سیال نورو.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز د ماګدیبورګ ښار پر کرسمس بازار چې له 200 زیات کسان پکې ټپیان او 500 نور پکې وژل شول یو وحشتناک عمل بللی دی. شولز نن شنبه د پیښې له ځایه د کتنې پر مهال ویلي هیڅ ځای د کرسمس بازار پر څله سولیز نه دی. هغه وړاندې ویلي دا یو ډیر وحشتناک عمل دی چې د خلکو د خوشحالۍ په جشن کې داسې یو برید وشي. دغه خبره د پیښې له بریدګر سره به قانوني چلند وشي. د ساکسن اهانالت والی راینل هایزل اولف ویلي د مرګ شوبلی هغه شمیرې چې پرون ماښام له برید وروسته خپرې شوې له اوسنیو شمیرو سره لوړه توپیر لري. دغه خبره په دې وحشتناکه پیښه کې 500 تنه وژل شوي او تر 200 ډېره ټپیان دي. ښاغلی اولف وویل د دې امکان شته چې د قربانیانو شمیر لوړ شي ځکه دغه خبره د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. ماګدبورګ ښار چې پلازمېنې برلین ته نږدې دی د ساکسن یالات مرکز دی. د چارواکو د دې یالات د چارواکو په خبره نن شنبه په ټول جرمني کې ملي ماتم اعلان شوی دی. د دې یالات د چارواکو په خبره په ټول جرمني کې باندې د دې هیواد بیرغ نیم سوړاند وی. دغه برید یو ډاکټر چې ویل کیږي په خټه له سعودي عربستان څخه دی او له نږدې 2 لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي ترسره کړی دی. جرمني رسنیو د دې کس نوم طالب ای یاد کړی دی. دغه ډاکټر چې 50 کاله عمر لري د پولیسو لخوا نیول شوی او د پیښې د اصلي علت په اړه ترې څېړنې روانې دي. د ډاکټر پرون مخام په ډېر سرعت سره یو کرایه شوی موټر د کرسمس پر بازار ور برابر کړ چې په لسو کسانو ته مرګ شو پلوه وړوله. د معلوماتو پر بنسټ دا ډاکټر چې خو مسلمانو اوس اسلام پریخی وو او نور مسلمانانو ته د اسلام پریخودل ورزده کول. د معلوماتو له مخې د ډاکټر به هغو کسانو ته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږل چې اسلام به یې پریخی وو. هغه د جرمني پر حکومت نیوکې کولې چې ولې د اسلام پالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ دغه ډاکټر به له هغو ښځو سره مرسته کوله چې غوښتلې له سعودي عربستانه وتښتي. هغه د جرمني له ښي اړخو چې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو د پالیسیو پر ضد دي هم ملاتړ کوه. تر اوسه د سعودي عربستان چارواکو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني مشرانو دا برید د جرمني خلکو لپاره یو ټکان ورکوونکی برید یاد کړی دی.
لا خبرونو ور اخوا
ل ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وی ل ډول ډول اقتصادي ستونز او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وی افغانستان ته پرستنی دو سره ورته هیڅ ډول کاری زمينه نه د برابر شوی او وسته هوا په سړیدو او د ژمي پراته کې ستونزې دوه برابر زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR وی هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنیږي له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ وي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
کار ندارم، نان خوراکی را پیدا کنیم از قرض و
دو فاریا بلایت وسیدون که حفیظ الله چې شاوخوا یو کال وړاندې له ایران استون شوی وی لا هم بیکار دی او د نامعلوم برخلیک سربیره له ډول ډول ستونزو سره لاس او گریوان دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر اوسه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو یې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې او د ناوړه اقتصادي وضعیت او د امکاناتو د نشټوالي له کبله تازه یو وړوکی بچی له لاسه ورکړی دی.
ژمی ډیر سخت دی، خو د ګرمولو لپاره نه سکارشته او نه هم لرګي. د لرګیو بیې ډیرې لوړې شوې دي. درې ورځې وړاندې مې یو نه میاشتنی ماشوم اولاد مړ شو. لامل یې همدا ناسم اقتصادي وضعیت او د امکاناتو نشتوالی دی. پیسې مې نه لرلې چې ډاکټر ته یوسم. تر اوسه له موږ سره د ځمکې او خوراکي توکو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
فواد چې څو میاشتې وړاندې له ایران راستون شوی اوس په کابل ښار کې ژوند کوي، د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
مدت 2 سال به کشور ایران مو زندگی کردیم. دی 2 سال
دوا کالم ایران کې ژوند کړی. ډیر سن زمې ولیدې په ایران کې د افغانانو لپاره د کار ساحه تنگ کړه او له بیکارۍ مجبور شو چې بیرته افغانستان ته راشو. خو دلته هم بیکار یم او له بیوزلۍ او بیروزګارۍ سره لاس او گریوان یم. هیله لرم چې مسؤلین د کاري فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې په کابل ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش په اړه قانون تصویب شوی دی. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت ویلي و چې د نه ویشتو ولایتونو په شپږ څلوي خارګوټو کې د راستانه شویو کډوالو لپاره د ځمکو د نمرو د ویش لپاره چمتووالی لري. څو کډوال پکې کورونه آباد کړي. له ژمنو سره سره راستنه شوي یو شمېر کډوال بیا ادعا کوي چې د ځمکو د ویش په برخه کې عملي اقدامات نه دي شوي او د سرپناه له اړخه له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه کمیشنرۍ ویان کارولین ګلوک پرون د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د دوی د سپارښتنو سره سره تیر کال سلګونه زره کسان په زور راستنېدو ته اړ شوي دي. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې تیر یوه کال کې 1,500,000 زره کسان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له خپل هېواده ستانه کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بې وسلۍ، اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله له افغانستانه ووتل چې لوی شمېر ایران او پاکستان ته کډوال شول. په تیرو څو باندو دریو کلونو کې په کراتو په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو د بیلابیلو ستونزو په ځانګړي توګه د زده کړو د دوام، د کاري فرصتونو د نشتوالي او په زور له دغه هیوادونو د ستنېدو په اړه شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم ازادي راډیو ته راغلاست. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه یو تازه خبر هم لرو. د دې تر څنګ یو راپور هم شته. د مخکې دې نه چې راپور ته لاړ شو، اول به تاسو ته د خبر وایم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د زیمبابوې ملي ټیم ته په پلازمینې حرارې کې د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. له دې سره افغان لوبډلې د 500 اورونو د لړۍ 2-0 وګټله. یوه لوبه د باران له امله مساوي شوې وه او دوی لوبې افغان لوبډلې خپلې کړې. زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې افغان لوبډلې له کوربه هیواده د شل اورونو لړۍ هم ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله له زیمبابوې سره دوی ټیسټ لوبې هم وکړي چې لومړی یې را روانه پنجشنبه او دویم یې د مرغومې په 13 ده. اوس هم ورزو خوست ته په خوست کې د ډسمبر په 6 د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په ملي همکارۍ د ځوانانو د یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنټ د اسماعیل خیلو او مندوزه یو ولسوالۍ منتخب لوبډلې په بریا سره سرته ورسیده. په یاد لوبو کې د خوست مرکز او ولسوالۍ د کرکټ 15 لوبډلو برخه اخیستې ده. دا چې نور څه حال و د بس موږ له همکارانو اورو.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیلو مندوزه یو ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلو بده. چات الولیه د اسماعیل خیلو مندوزه ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالۍ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شوې لس ورځې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزي واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. یو تن خوستي لوبغاړي محیب الله مشال راډیو ته وویل
نو سلوب جوګمدونان سبا په خوست کې ډېر پرمختګ موندلی ده. نو دې په خاطر چې د ځوانانو یووالی سره امید شهید کونه دي نورو بدبختیو نه دې په خاطر چې منظمه سلیمه بختیار منځ ته شوی ویني په کور چې موږ توسې دي لار پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمنټونه موږ ته د ير
د ځوانانو یوالي د دې ټورنمنټ لوبغاړي دا ډول لوبي پراتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالیو د تیاری په خاطر هم ګټوري بولی. یو بل خوستی لوبغاړی موسی احساس وایي
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی. هماغه موږ لغمان ته لګو. په لغمان کې بیا موږ کونړ لغمان کورباس رمې چینه لرو. نو هماغه لپاره هم دغه یو ښه چانس دی. فایلوبه کې ګرنډ شمیر دی. له خوست استازیتوب چې کوي هغه لوبغاړی شامل دي.
بل لوري ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپورت د پرمختګ په حال کې دی او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال وویل
تیر که موږ یو خبره کړې و چې موږ به دلته ایشیا کپ جوړو. تر ډیره موافق هم شو. په خو یوازینی چې شې چولاغه سل کې څلوېښ سلنه موږ بودیجه پیدا کړه. دا نوره بودیجه پیدا نشوه. کنی هغه ملکونو ته لکه هندوستان، بنګلادیش، نیپال، سریلانکا، پاکستان ته موږ دا کنایت ورکړی و. د افغانستان د ایټی سي یعنی د کرکټ ټینس کرکټ فدراسیون له طریقه
دا په داسې حال کې ده چې په خوست کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزي واحدونو متون شمل او لکنو همدارنګه سبري او مسافر پولیسوالۍ کې د کرکټ، فوټبال او والیبال لوبو د پنځو وړو لوبغالو د جوړولو کارونه بشپړې دوته نږدې شوې دي.